درنو اوریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلوم د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د هرات له زلزلو وروسته تر شپږ نوي زره ډېر ماشومان په ځانګړي ډول په روان ژمي کې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د اکتوبر د میاشتې په زلزلو کې نږدې 2000 تنه مړه شول او 1000 نور بې کوره شول. یونیسف نن دوشنبه وویل ګڼې زلزله ځپلې کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي چې له کبله په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. یونیسف وایي چې له زلزله ځپلو سره یو لړ مرستې کړې خو په سخت ژمي کې لا ډېرو مرستو ته اړتیا ده. د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړي استازي نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي پرون اسلام آباد ته لاړ چې د افغانستان د مسایلو په اړه له پاکستان سره د همکاري او دیالوګ په اړه پر خپلو ژمنو ټینګار وکوي. له ښاغلي قومي سره په دې سفر کې څلور نور ایراني چارواکي چې د افغانستان په اړه د ایران د پالیسیو په ټاکلو کې رول لري ملګري دي. کاظمي قومي به نن د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دوراني او د غرض د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره هم وبیني. په بامیان ولایت کې دوه کسانو ځانونه وژلې دي. په بامیان کې د طالبانو د والی ویندوی عبدالصبور سیغانی آزادی رادیو ته وویل چې شپږ ویشت کلن مبین چې د بامیان د مرکز اوسیدونکی دی نن سهار په خپل کور کې ځان ځړولی دی. د سیغانی په وینا مبین مخکې په بامیان ښار کې دوکانداری کوله. د بامیان د والی د ویندوی په وینا تېره شپه یوه بل شپاړس کلن ځوانه کې د زرګرانو په سیمه کې ځان وژلی دی. سیغانی د ځان وژنو د دغو پیښو د علت په اړه څه ونه ویل خو یادونه یې وکړه چې د دواړو مړي د بامیان د ولایتي روغتون د عدلي طب څانګې ته وړل شوي دي. له بلې خوا په کاپیسا ولایت کې یوه 15 کلن زلمکي ځان وژلی دی. د طالبانو د کاپیسا ولایت د امنیه قوماندانۍ مسؤلانو وویل دا پیښه په تګام ولسوالۍ کې شوې ده. د دوی په وینا دغه هلک ځان په تومانچه ویشتی دی. تر اوسه پورې د دغه زلمکي د ځان وژنې انګیزه نه ده څرګنده. د طالبانو حکومت وایي د باروړونکو لاریو او کانتینرونو د اضافي بار یا لوړ تونج د مخنیوي لپاره په لوی لارو کې ګرځنده تلې ځای پر ځای کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن د ټولګټو وزارت پر اساس راپور ورکړ چې د کابل کندهار په لوی لارو کې د باري موټرو د اضافي بار کنټرول پیل شوی دی. په افغانستان کې د اکثرو لوی لارو د خرابوالي یو اساسي علت اضافي بار بلل کیږي. د تیر جمهوري حکومت په مهال هم د اضافي بار د مخنیوي لپاره د موټرو د بار د تللو لپاره تلی وکارول شوې خو ډیره نتیجه ورڅخه ترلاسه نه شوه. د اوکراین د بشري حقونو کمشنر دیمیتری لوبینټیس وایي چې روسیې ته د بیول شویو نږدې 20000 اوکراینی ماشومانو له ډلې یوازې 1500 بیرته اوکراین ته ستانه شوي دي. د ازادي راډیو روسي څانګې خبر ورکړ چې د ادعا له مخې روسیې پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې یو لکو 15000 شپږ څلویښتنه اوکراینی ماشومان له خپل ځان سره روسیې ته بولي او هلته ساتل کیږي. په خبر کې راغلي چې روسیې ته د بیول شویو ماشومانو دغه شمېر ثبت شوی دی او په وینا یې ممکن واقعي شمېر چې له ثبته پاتې دی تر دې ډېر وي. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر چوسون هوی له خپل روسی سیال سرګی لاوروف او نورو روسی چارواکو سره د خبرو په هدف مسکو ته تللی دی. هوی پرون یک شنبه د جنوري په 14مه داسې مهال مسکو ته ورسید چې شمالي کوریا او روسیې په دې وروستیو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړې کړې دي. رویټرز خبري اژانس د چارواکو او کتونکو په قول ویلي له کله چې د اوکراین د جګړې له کبله په نړیواله کچه د روسیې انزوا زیاته شوې، روسیا د شمالي کوریا اړیکو ته لا زیات ارزښت ورکوي. زمو شخله آزادی رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو ګنش مر شزي په دې خاطر نیولې چې لسترګو پرته نور مخ ښکار نه شي. په غزنی کې یو شمیر ډاکټران وایي کار ورته نه پیدا کیږي.
یو زنه ډېرې ډاکټر صاحبان کار زمينه ورته نسته که دوی هر یو دې توان نه لري چې چیرته مینه خانه جوړه کړه.
پاکستان له تورخم وروسته له افغانستان سره نوري ترانزيتي لارې هم بندي کړي. په نورستان کې په 10 میلیون افغانیو سربندونه جوړی شي.
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري د داخلي بودیجې څخه د نورستان ولایت په نحو بیلابیل ولسوالیو کې بندونه او کانالونه جوړیږي.
د بغلان د بورکې اوسیدونکي وایي د څښاک اوبه نه لري.
د خلکو مشکل دی، هغوی د څو کاله مخکې یوه شبکه جوړه شوې وه چې هغه د بارانونو او د شرابونو په وجه باندې تخریب شوې وه.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د بشپړ حجاب نه لرلو په تور ډیری هغه نجونې او ښځې نیولې چې د طالبانو د جامو اغوستو هغه محدودیت چې یوازې سترګې ښکاره شي نه رای عملي کړی. د سازمان پرون پر خپل ایکس پاڼه دا ډول نیونې د ګرځېدو بیان د ازادۍ د حق سرغړونه بللې او د هغه د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د یو شمېر نیول شویو نجونو او ښځو کورنۍ ادعا کوي چې د کورنۍ غړي طالبانو ته د لسکونه زره افغانیو د ورکولو په بدل کې خوشی شي بي دي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغو غوښو په ځپلو بوخت چې په بشپړ ډول یې ځانونه نوي پخلي. امنیسټي انټرنیشنل پرون په خپل اکسپانډ لیکلي ډېرې ښځې له دې عمله نیول شوي چې د طالبانو د جامو اغوستو هغه محدودیت چې یوازې سترګې یې ښکاره شي نه دی عملي کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا ډول خپل سری نیول د ښځو د ګرځېدو او بیان ازادۍ نقض بللی او غوښتنه یې کړې چې دا ډول ځپل باید سمدستي ودرول شي او نیول شوې ښځې او نجونې خوشي شي. د طالبانو حکومت له تیر دوه اونیو راهیسې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د هغو نجونو او ښځو نیول پیل کړي چې د دوی لپاره د منلو وړ حجاب یې نوي اغوستی. د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې دوی هغه ښځې نیولې او له څو ساعتونو وروسته یې بیرته خوشي کړي چې د دوی له قبله به د حجابي یې خپروله، خو طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه بشپړ وضاحت نه دی ورکړی. د طالبانو دې کړنې په افغانستان کې د نن او نړیواله کچه پراخ منفي غبرګونونه هم راپورته کړي دي. تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونامه د جنوري په 11مه یوه اعلامیه کې ولیکل دا ډول خپل سر نیونې لویه بدنامي لري او افغان ښځې له خطر سره مخ کړي دي. خو د یونامه د دې اعلامیې په غبرګون کې د جنوري په 14مه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي خوراتون غبرګونو خود او خبرداری ورکړ چې یونامه باید له دې ډول راپورونو ورکولو ډډه وکړي. په همدې حال کې د یو شمېر نیول شویو نجونو او ښځو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې دوی د خپلې کورنۍ غړي طالبانو ته د لسګونو زر افغانیو په ورکړې له بنده راخوشي کړي دي. تیر اونۍ په کابل کې د نیول شوې انجلۍ خور چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی طالبانو ته 15 زر افغانۍ ورکړې او وروسته تر هغې د دوی خور له بنده خوشي کړې ده. هغه زیاتوي له کومې ورځې چې خور نیول شوي رواني وضعیت ښه نه دی او تر څنګ یې دا ادعا هم کوي چې د طالبانو په زندان کې ورسره له تاوتریخوالي ډک چلند شوی او سپکې سپورې ورته ویل شوي دي.
کله چې ترې پوښتنې کړي هم یې جسمي شکنجه کړي او هم ورته سپکاوی شوی دی. ورته ویلي چې د شهادت کلمه ووایئ، تاسې کافران یاست، کمیس مو ولې تنګ دی، بوټان دې ولې د سړیو په څیر دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د بشري حقونو ډېر نور ملاتړو بنسټونو هم د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو پر ضد دا ډول کړنې له دوی سره د دې ډلې دښمني بللې ده. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان افغان نجونې او ښځې نیسي او زندانی کوي. له دې وړاندې د ډلې په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې معترض نجونې او ښځې نیولې او د ډېرې مودې لپاره یې زندان ته اچولي دي. طالبانو حکومت خپلو دې ډول کړنو ته د شریعت نوم ورکړی، خو د اسلامي همکاریو سازمان په ګډون بیلابیلو اسلامي هیوادونو او مطرحو دیني عالمانو د طالبانو دا ډول کړنې د شریعت خلاف بللې او غندلې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د باروړونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې له بندېدو درې ورځې وزي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلان وایي د تورخم د دروازې له بندېدو وروسته پاکستان ټولې هغه لارې چې له افغانستان سره پرې تګ راتګ کېږي د ترانزیت پر مخ تړلې دي. یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي چې له پرون غرمې راهیسې د غلام خان بندر لار هم د پاکستان له لوري بنده شوې ده. دوی دا هم وایي لسکونه باري موټر دواړو غاړو ته ولاړ دي او هر ورځ ورته میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته د غلام خان بندر دروازه هم د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي پاکستان ټولې هغه لارې چې افغانستان سره پرې تګ راتګ کیږي د ترانزیت په مخه تړلې دي. د یادې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه چې نن په ډنډ پټان کې په خرلچي کې هم دغه شانتي وشو، خرلچي لاره بند شوه، د بولدک او چمن لاره تقریبا دوه میاشتې درې کېږي چې بنده ده، د انګور اډه د قومي شخړو په اساس چې هلته موجود دي هغه بنده ده، نو تقریبا زمونږ 90% لارې د پاکستان سره ټولې بندې دي.
که څه هم ښاغلی علي کوزي په تیرو دوه ورځو کې دواړو غاړو سوداګرو ته د اوښتو زیانونو په اړه څه ونه ویل، خو یو شمیر سوداګر چې موټرې بندې ولاړې دي وایي سره له دې چې تازه میوې او سبزي له خرابېدو سره مخ دي، تر څنګ یې پر یو کانتینر د ورځې تر $150 پورې کرایه هم راځي. نن چې د باروړونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کېدو درېمه ورځ ده، یو شمیر سوداګرو ازادي راډیو سره خبرو کې د باروړونکو موټرو پر مخ د غلام خان بندر د تړل کېدو خبره هم کړې ده. افغان سوداګر نواب هاشمي چې په غلام خان بندر کې 13 موټرې بندې ولاړې دي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان سره ټول مرزي لارې ترانسپورتي لارې ټول بند دي، نو تقریبا په دې لاره کې د کراچۍ د مسیر نه نیولې تر غلام خان پورې په دې لاره کې زمونږ تقریبا 13 ګاډي زمونږ مالونه ولاړ دي، او دې خواته چې د ګربزو په ساحه کې زمونږ 12 کانټینر تش کانټینر ولاړ دي چې په هر کانټینر باندې د ورځې $150 د مرچ راځي.
دوو تنو نورو افغان سوداګرو انور افغان زدران او عمر ګل ازادي راډیو ته وویل
دیکھیے افغانی تجاران تھا ملین ڈالر توان اوڑی ڈیزیا توان اوڑی اس خاص کر دے سبزی جات ہو میوہ جات وقت تو دیکھیے ازبکستان اور تاجکستان مالون نثار دس وقت پر تقریباً 350 ٹیلر مال نثار دا اچھی آگاہ خواتا ولاڈ دی مالون خرابی دا تقریباً مان زی
پرنا سے مونگ گاڑی پہ غلام خان بارڈر باندھے اختر آپ ولاڈ دی پنجلس گاڑی زمونگ دی پنجلس ملین کلار توان دے سبزی دا ٹولا مکس سبزی دا مونږه حکومت نه دا هله دا چې دا لار خوشی کی تجارت ته ضربه نه رسوي.
دا چې پاکستان سره تړل شوی ترانزیټي لارې به کله پرانیستل شي او په دې اړه د طالبانو حکومت څه پلان لري و مغختل د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویانی عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې یوازې دومره وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره نن د دوی غونډه روانه ده. د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د تیرې شنبې په ورځ د باروړونکو موټر چلوونکو په مخه وتړله او دوی ته د پاسپورت د لرلو شرط وړاندې کړ چې په ځوابي عمل کې طالبانو هم له هغه غړې د باروړونکو موټرو راتګ بند کړ. تیر ماښام ننګرهار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د تورخم لپاره د طالبانو د کمیسار مولوي عبدالجبار حکمت په حواله خبر ورکړ چې نوموړي له پاکستانی لوري سره خبرې کړي، خو هغوی ورته ویلي دي چې دا پریکړه د پاکستان د حکومت مرکزی مسؤلینو کړې ده. په روان مریض کال کې دا دویم ځل دی چې د ورته ستونزې له امله د باروړونکو موټر چلوونکو په مخه د تورخم دروازه تړل کیږي، خو تر دې مخکې څو ځل د امنیتي دلایلو له عمل هم تړل شوې ده. تر دې مخکې د لړم میاشتې په 13 نیټه هم یاد لاره د یوې ورځې لپاره تړل شوې و چې بیا د دواړه لوریو ترمنځ تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانیستل شوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل هغه مهال د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته وخت ورکړ چې پاسپورټونه ترلاسه کړي، خو موټر چلوونکي د تخنیکي ستونزو له امله ونه توانېدل چې پاسپورټونه ترلاسه کړي، نو ځکه پرې د پاکستان حکومت لاره وتړله. سوداګر وایي د لارې د تړل کېدو د دوام له امله د تازه میوو او سبزیو د خرابېدو سره ښایي د دواړو خواو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان واوړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په غزنی کې له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران د کار غوښتنه کوي. دوی وایي په غزنی کې سوونه ډاکټران بیکاره ګرځي. نور حال په دې راپور کې
ډاکټر محمد اعظم په 1400 هجری شمسی کال کې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون له تیپوانځي څخه په لوړو نمرو فارغ سوی دی، خو وایي تر اوسه پورې همداسې بې دندې ګرځي. ښاغلی اندړ زیاتوي، که څه هم چې ډاکټرانو ته په هره برخه کې او هر ځای کې زیاته اړتیا ده، خو بیا هم په غزنی کې زما په رنګه په سوونو کسان دي چې دندې نه لري.
په 1400 کال کې زه له تیپوانځي څخه فارغ سوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده سوې نه ده. ما په شمول باندې یو ځنه ډېری ډاکټر صاحبان همداسې د کار زمینه ورته نسته، دوی هر یو د دې توان نه لري چې خپل شخصي کلینیک یا مثلا یوه چېرته مینخانه جوړه کړه. زه خپله باندې شاید یم چې دوی د طب محصل وي او د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې دوی له یو چا سره په منشتوب باندې کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له خصوصي او د هیواد له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران بې دندې ګرځي. دوی وایي شاوخوا 2 لسیزې د تعلیم په برخه کې خواري کښلې، درسونه یې ویلي او زده کړې کړې، خو اوس بېکاره دي. ډاکټر داود حکمل هم 2 کاله وړاندې په غزنی کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دی وایي په سوونو ډاکټران دي چې وخت په وخت له پوهنتونونو څخه فارغ شوي، خو اوس بېکاره دي.
چې هغوی واقعا د تحصیل او تعلیم لپاره زحمتونه یې ګاللي، او متاسفانه چې په دولتي سیستم او چوکاټ کې حتی د داسې یوې طبقې دپاره چې هغه ډاکټران دي، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هره برخه کې ورته ډېر زیات ضرورت دی. اوس موږ وایټریاوې لرو، خالي ساحې لرو، خو البته شفافیت نسته. ډېر خلک دي چې هغه بېکاره دي موږ په شمول باندې.
دا چې په اوسني وخت کې د ډاکټرانو لپاره اگزیټ امتحان هم اړین دی، نو د محمد عالم انصاری په نوم یو بل ډاکټر چې اوس بې دندې دی وایي په دغه بې دندې ډاکټرانو کې داسې کسان هم شته چې اگزیټ امتحان یې ورکړی او پکې بریالي سوي دي، خو اوس په کور ناست دي. دی وایي ډیری وخت د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ ډاکټران مقرریږي.
مشکلات خود سر ته سره افغانستان زیات از خودغه
ستونزی خو په ټول افغانستان کې زیات دي، خو په غزنی کې به بيخي زیات دي. دلته که ډاکټران په کار ګمارل کیږي، د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوي په لحاظ مقرریږي. کاغه ډاکټران هم وی چې اگزیټ امتحان یې ورکړی وي، پاته کیږي خپل کسان پر دند ګمارل کیږي او نور کسان نسی کولای چې وظیفه اشغال کړي.
کسي ګانه میتونه کې وظیفه اشغال کنه.
څه کول په کار دي چې بېکاره ډاکټران پر دندو وګمارل سي؟ ډاکټر عبدالخالق مزمل چې په 1400 هجری شمسی کال کې فارغ سوی دی وایي د ډاکټرانو لپاره د امتحان پر وخت روغتیا وزارت له لورې د نویو قانونونو جوړېدل او بیا پر هغې باور نه درلودل هم هغه لامل دی چې ډاکټران بېکاره ګرځي.
زما به د خپل شخصي فکر هغه ډاکټر صاحبان چې بې وظیفې دي تقریبا د فراغت کلونه کېږي یا کال کېږي، ځکه چې خپله په دولت کې مشکل اوسي، د شورای طبي امتحان یې نه سوی دایره ولی، یا تخنیکي ستونزې وي، یا د مالي بودجې کمښت و، هغه په هر حال هغه دوی خپل شخصي مسایل دي. تر هغه دا پورې سي یو ډاکټر د شورای طبي امتحان ورکوي، هغې ته باید اجازه د کار ورکړل سي، هغې ته مشکلات جوړ نه کړل سي.
دا دغه بیکاره ډاکټرانو په باور چې که روغتیا وزارت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، نو هیله څرګندوي چې د خپلو هیوادوالو ښه خدمت به وکړي. دا چې په غزنی کې په سوونو نوي فارغ شوي ډاکټران له عامې روغتیا وزارت څخه هغې ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي، نو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا له مرکزي او سیمه ییزو چارواکو څخه د هغې نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې ځواب رانه کړ.
د نورستان په 9 ولسوالیو کې د 2 سربندونو او کانالونو د جوړېدو د چارو د پیلېدو خبر ورکول کیږي. د رغونې په دغو پروژو کې به سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې زمینه برابره شي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په 9 اداري واحدونو کې د 10 میلیون افغانیو په لګښت سربندونه او کانالونه جوړوي، چې ورسره به په زرګونه جریب ځمکه خړوب او سلګونو کسانو ته به د کار کولو زمینه برابره شي. د دوی په وینا چې د یادو پروژو د بنسټ ډبره د سرپرست حکومت د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر کې خوده. په نورستان کې د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نوو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لورې د داخلي بودیجې څخه د نورستان ولایت په نهو بیلابیلو ولسوالیو کې څه باندې 1,000,000 افغانۍ په لګښت سربندونه او کانالونه جوړیږي، چې له جملې څخه یې د نورستان ولایت په 3 ولسوالیو کې د 1,000,000 مراسمو په ترڅ کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د قدرمن وزیر صاحب الحاج ملا محمد یونس اخندزاده له لورې عملاً چارې پیل شوې.
د سیمې اوسیدونکي هم خوښ دي چې په ولایت کې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه پیل کیږي. د مرکز پارون د قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی راته وویل په ولایت کې ډیری کسان بیروزګار دي او د نوو پیل شوو پروژو سره به له یوې خوا شاړو ځمکو ته اوبه ورسیږي او له بل پلوه به بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع برابر شي.
د کانتیو پسل کلی کانال په نوم باندې یو کانال وو، تقریبا 3.5 میلیونه په ارزښت باندې یو پروژه افتتاح کړ وزیر صاحب محترم. کانتیو کې پخوانه داسې پروژې هم پلې شوی نه وو، نو اوس دغه پروژې سره به کانتیو تقریبا 15 کلی، نو دا ځمکې دې لاندې راځي، تقریبا پسل کلی، فایوک آباد، شهر نو، پمرا او برکلی، ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
د نورستان په نهو اداري واحدونو کې په داسې حال کې د کانالونو او سربندونو جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکي د پخوا په څیر شکایت کوي چې دوی مرکزي حکومت او مرستندوی ادارو له پامه غورځولي او تر اوسه په ولایت کې داسې کوم کار نه دی شوی چې ورسره ستونزې هواري او په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتو په 2023 میلادي کال کې د جګړې ځپلو اوکراینیانو د مرستې لپاره د 4,200,000,000 ډالر غوښتنه کړې ده. په دغو پیسو به د اوکراین دننه له جګړه ځپلو او نورو هغو کسانو سره بشري مرسته وشي چې د جګړې له کبله له اوکراینه بهر وتلي دي. پر اوکراین د روسیې د جګړې له پیله څه باندې 6 میلیونه اوکراینیان له دغه هېواده بهر کډول شوي دي. د دې موضوع تفصیل له اسدالله الدین ابری.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین دننه 4.6 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد د وګړو 40% برخه جوړوي سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا نن دوشنبه په جنیوا کې کړې ده. اوچا د اوکراین لپاره د 2023 کال د اړتیا او ځواب ورکونې په پلان کې ویلي چې د اوکراین د جګړې له کبله په نږدې 2 کلونو کې 6.3 میلیونه اوکراینیان نور هیوادونو ته هم کډوال شوي دي. د دوی د معلوماتو لمخې په دغه اوکرایني کډوالو کې 15.9 میلیونه یوازې اروپایي هیوادونو ته تللي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې مشر مارټین ګریفټس په جنیوا کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله رامنځته شوي بشري ناورین ته په اشاره وویل.
40%
سږ کال به د اوکراین 40% وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري، په دې معنی چې د اوکراین 4.6 میلیونه وګړي مرستو ته اړ دي. یوازې 4 میلیونه کسان د اوکراین دننه بې ځایه شوي دي. دا د هغو کسانو سربیره دی چې له اوکراینه بهر کډوال شوي. 3.3 میلیونه اوکراینیان د دغه هیواد د ختیځ او جنوب په هغو ټولنو کې ژوند کوي چې د جګړې لومړۍ کرښې پکې دي.
ملګری ملتونه وایي 30,000 اوکراینی ماشومان هم د جګړې په لومړنیو کرښو او هغو سیمو کې ژوند کوي چې د روسیې د هوایي او ځمکنیو بریدونو له خطر سره مخامخې دي. د جګړې کرخو ته نږدې د اوکراین په پرتو ښارونو کې خلکو خپل زیرمه شوي خوراکي مواد خلاص کړي او د ملګرو ملتونو په وینا د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه وایي چې د غوښتل شوو 4.6 میلیارد ډالرو له ډلې به څه باندې 3 میلیارد په اوکراین کې دننه د جګړې ځپلو خلکو پر اړتیاو ولګول شي او شاوخوا 1 میلیارد به له اوکراینه بهر کډوالو شوو کسانو او د هغوی کوربه هیوادونو ته ورکړل شي. پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل دادې نږدې 2 کاله پوره کیږي، خو تر اوسه هم دغه جګړه روانه ده چې تر ډیره یې زیان عامو اوکراینیانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته رسیدلی دی. د اوکراین د جګړې له کبله د روسیې حکومت د لویدیځو هیوادونو له ګڼو محدودیتونو او بندیزونو سره مخامخ شوی، خو په ځواب کې روسیې له خپلو یو شمېر متحدانو لکه چین، شمالي کوریا او ایران سره اړیکې پیاوړې کړي. د ازادي رادیو اوکرایني څنګه په یو تحلیل کې ویلي ممکن د 2023 کال تر وروستیو هم د اوکراین جګړه هم دغه سي روانه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ د شرشر سیمه خلک د تشاک پاک او بوته اړتیا لري. دوی شکایت کوي چې هر ورځ چې تیریږي مشکلات زیاتیږي، ځکه چې له 15 کیلومتره لري څخه اوبه راوړي. دوی خبرداری ورکوي چې ډیر ژر د تشاک د اوبو چاره یې ونشي نو له خطر سره به مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د بغلان د بورکی ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د بغلان د بورکی ولسوالۍ د شرشر سیمې اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو له نشتوالي شکایت کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د بورکی ولسوالۍ د شرشر سیمې یو قومي مشر عبدالغنی آزادۍ راډیو ته وویل،
5 کیلومتري آواز او نظریم کلینیک مو او نظره مدرسې مو او نظره
زموږ کلیوال 15 کیلومتره پلی مزل کوي او د څارویو په وسیله خپل کورونو ته د څښاک اوبه راوړي. ان زموږ څاروي د څښاک اوبه نه لري، خونځي مدرسه او روغتي کلینیک مو اوبه نه لري. د اوبو نشټوالي خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
سیمه خلکو په خبره چې په خوانی حکومت په نموړي سیمه کې د څښاک اوبو یو ستره شبکه جوړه کړې و چې څه باندې 2000 کورونو یې ورڅخه ګټه اخیسته، خو تیر کال د پرله پسې سیلابونو راوتلو له امله د اوبو شبکه تخریب شوې او اوس مهال خلک د څښاک اوبو له نشتوالي سره مخامخ دي. د نموړي ولسوالۍ د شرشر سیمې یو بل اوسیدونکی محمد داوود وایي،
قری شرشر که سویب در حدود 2000 خونه کم و بیش هستن. دیگر
در کلونو که موگ در ملی پیوستون در پرگرام للاری در شرشر سیمی پا 15 کیلومتری که در اوبو یوستر شبکه جوڑه کرده با او تر کلی پوری مو در پیپونو پا وسیله اوبو رارسه ولی بی، خو تیر کال در سیلابونو لامل پیپونو تخریب شوی دی. اوس پا کافی اندازه اوبو نرازی او خلق در اوبو لجیدی کمخ سر مختی. پا شرشر که چباندی 2000 کورا
د بورکی ولسوال مولوی عبدالهادی دبیر حقانی بیا وایي چې دوی د خلکو ستونزې له اړوند چارواکو سره شریک کړي او تمه لري چې ورته پاملرنه وشي.
آبی نوشیدنی ندارن، آبی کې معاشي باشه یا به خودشان باشه.
د شرشر خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او خلک له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دوی سړک هم خراب دی. موږ څو ځلې د خلکو ستونزې له اړوندو چارواکو سره شریکي کړي دي. د ولایت چارواکو ژمنې کړي دي خو تر اوسه پورې په عمل کې نه دي پیدا شوي.
د بغلان د کلو د بیا رغونې او پراختیا د ریاست رئیس مولوی عبدالواحد عبیده هم د بورکی ولسوالۍ د شرشر د اوسیدونکو ستونزې مني او ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به ورته رسیدنه وشي.
د بغلان ولایت د بورکی په ولسوالۍ د شرشر په کلي کې چې کوم هلته خلکو مشکل دی، هغوی د څو کاله مخکې یوه شبکه جوړه شوې وه چې هغه د بارانونو او د شرابونو په وجه باندې تخریب شوې وه. هغوی ته مو پلان دارئ په دقیقه سروې کوو او بیا له مسات سره هم شریکوو، وزارت سره هم شریکوو، تر څو د شرشر د کلیوالو مشکل حل شي.
د بغلان د کلو د بیا رغونې او پراختیا د ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال د نوموړي ولایت 65% اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. زه د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ دلته دوې شبکې دي، یوه اتصالات یوه MTN. د انټرنیټ ظرفیت یې دومره کمزوری دی چې موږ بسته ونیسو هغه دغې ولاړ شي، هېڅ مشکل مو حل نه شي. موږ دغه آواز دي د ولاړ فرو چارواکو ورسېږي چې موږ د ستونزو راحل کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه وایم. زما ورور دغه ستونزه ده چې زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم او دلته چې د انټرنیټ ډیر کمزورې دی. دغه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کوشک ساحه ده، دلته چې شبکه راته راوي ډیره مننه به ستاسو څخه هم د حکومت څخه هم. دغه زما حواز در حکومت پسې ورسوي، ډیره مننه.
د
ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د خوشامند ولسوالی اوسیدونکی د حکومت د ټول کارکونکو څخه مدا هیله کوم چې د مو خواته په واورو کې په برانو کې سړکونه ډیر خام دي او ډیر سر په عذاب یو. د حکومت د ټول کارکونکو څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ سړکو باندې هیله او کوشش وکوي. موږ دغه هیله درلودې چې او بل دا ده چې د مو خواته تنبیه ډیر کمزوري دي، ټلیفونونه کار نه کوي، خلک له ټلیفونو له شبکو سره ډیر پوښتنې دي، ټلیفونونه ښه کار نه کوي. دې څخه هیله کوو چې د موږ دا هیله او دا د موږ درخواست په ځای کې
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس 4:30 بجې دي او دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د هرات له زلزلو وروسته تر 6,000 ډیر ماشومان په ځانګړي ډول په روان ژمي کې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د اکتوبر د میاشتې په زلزلو کې نږدې 2,000 تنه مړه شول. یونیسف نن وویل ګڼې زلزله ځپلي کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي. د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړي استازي نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قوبی پرون اسلام آباد ته لاړ چې د افغانستان د مسایلو په اړه له پاکستان سره د همکاري او ډیالوګ په اړه پر خپلو ژمنو ټینګار وکړي. په بامیان ولایت کې دوه کسانو ځانونه وژلې دي. په بامیان کې د طالبانو د والی ویندوی عبدالصبور سیغانی آزادی رادیو ته وویل چې شپږویشت کلن مبین چې د بامیان د مرکز اوسیدونکی دی نن سهار په خپل کور کې ځان ځړولی دی. له بلې خوا په کاپیسا ولایت کې هم یوه 15 کلن زلمکی ځان وژلی دی. د طالبانو حکومت وایي د بارونکو لاریو او کانټینرونو د اضافي بار یا لوړ ټونیج د مخنیوي لپاره په لویو لارو کې ګرځنده تلي ځای پر ځای کوي. او د اوکراین د بشري حقوقو کمشنر دیمیتری لوبیټیس وایي چې روسیې ته د بیول شویو نږدې 6,000 اوکراینی ماشومانو له ډلې یوازې 1,500 بیرته اوکراین ته ستانه شوي دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو دی اونیز بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د طالبانو د حکومت وسلوال مخالف ډلې ادا کوي چې په ورستیو کې د طالبانو پر ضد بریدونه ډیر کړي دي. په ورستۍ وونه کې لږ تر لږه د شپږو 14 ادعاوې شوې دي. تر ټولو ورستۍ برید پرون د نیمروز ولایت په مرکز کې د ودانۍ د ولایت د مقام په ودانۍ کې چې د وشو چې د طالبانو په وینا درې تنه پکې برسېرن ټپیان شول. د نیمروز د برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دې ته په پام چې دا برید انتحاري و ګمان کېږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې بیا کړی وي، ځکه چې نورو ډلو تر اوسه د کومې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو تر ټولو د ډیرو بریدونو ادعاوې د افغانستان د ازادۍ جبهه کوي. د جبهې د سیشن پورس په خپل ایکسپانه کې ادعا وکړه چې په یوه شپه او رس کې په پنشیر، پروان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر پوستو درې بریدونه کړي دي. د جبهې د پنشنبې پورز د تیرې پنشنبې پورز هم ادعا کړې وه چې د کابل ښار په 500 فامیلی سیمه کې د طالبانو د استخباراتو ډلې یو کاروان په نښه کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهې لخوا د ورکړل شوو شمیرو له مخې په دغو څلورو بریدونو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو 8 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. خو د ازادۍ جبهې ادعاوې په مستقل ډول تایید شوي نه دي. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د دسمبر په نیمایي کې خپور کړ ویل شوي چې د 2020 کال پر طلب 2023 کال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو بریدونه خورا کم شوي دي. د ملګرو ملتونو په درې میاشتني راپور کې د څلورو نورو وسلوالو ډلو چې د موجودیت اعلان کړی نمونه راغلي او ویل شوي چې دوی د هیڅ برید مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. په دې راپور کې ویل شوي چې د تیر کال پرتله وسلوالې نښتې په سلو کې 1,40 او 14.2% کمې شوي دي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د طالبانو مخالفان چې له هېواده د باندې دي تیتو پرک ښودل شوي، خو دا یادونه هم شوي چې هغوی تر پخوا له سیاسي نظره فعال شوي دي. د طالبانو مخالفو جبهو د روان میلادي کال په دې لومړۍ میاشت کې د ډیرو بریدونو ادعاوې کړي. آیا د دې معنا دا ده چې دا جبهې سږ کال فعال شوي دي؟
په روان بحث کې خپل درنو ملمنو سره دا موضوع شار بو د سیاسي او امنیتي چارو پو احمد خان اندړو د امنیتي او پوځي چارو پو یوسف امین زازای زموږ ملمنه دي دوړو ملمنو ته اخراغ لاست وایو اندر سه لمړی به تاسو ته درشو د طالبانو مخالف وسلوالو ډلو د بریدونو دغه ورستۍ ادعا تاسو څه ډول ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوریاس نوری تاسو تاسو پروګرام قدرمن ملما د هواد وتلی نظامی شخصیت یوسف امین زیاجی ته همداسې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان کله چې واک ته ورسېدل په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت ټینګ کړی ده او دوی ته د امریکایانو ډېرې وسلې پاتې دي. په افغانستان دننه کې هم څه پروژې پیل کړي دي. خو موږ وینو چې د بهرنیو هیوادونو سره په ځانګړې توګه د ګاونډیو سره سیاسي تعاملات منځ ته نه دي راغلي. د ځینې استخباراتي کړي چې هغه د سیمې او د نړیوالو پورې اړه لري کوشش کوي چې په افغانستان کې د ځینو توریستي او داسې د ازادۍ جبې په هغه چرکی عملو کې ځان وښیي او په اوسني حکومت باندې فشارونه هم راوړي. دوی په تیرو دونیو کلو کې یعنی طالبان د توریستي ډلو په ځانګړي ډول د داعش په ځپلو کې ډېر بریالي راوتلي دي. خو داعش او هغه بین المللي پدیده ده چې د نړۍ زبر ځواکونه په ډېرو هیوادونو کې استعمالوي. تاسو ګورئ چې په پاکستان، ایران، همداسې په افریقایي هیوادو کې، په هند کې، په ډېرو جایو کې، په مرکزي آسیا هیوادو کې هم خپل شتون ښیي. هغه د خاصو مواردو لپاره استعمالیږي چې په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. د ازادۍ جبهه هم مخامخ جبهي جګړه د طالبانو سره په مخ نه چبولای. دا چې اوس چریکي امریکایي معلومه نه ده چې د روسانو په اشاره به یو کړي امریکایانو. خو د پاکستان د استخباراتو قوي لاس د دواړو هم د داعش هم د جبهې ازادۍ سره شته تر څو په افغانستان کې یو ځل بیا جګړه راولي او دوی خپل شتون وکړي. خو کچېرې لکه په خوام چې ویل دي د طالبانو اسلامي امارت د نړیوال سره خپل اړیکې سمې نه کړي، د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنې ونه مني، په افغانستان کې یو داسې قانون حکومت چې اساسي قانون لري او ټول مرور نظر راټول شي، زه باور لرم چې دغه چې پیښې به لا هم ډېرې شي.
مننه. په دې بیا هم وروسته وغږیږو. زازی صاحب، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو څه فکر کوئ د بریدونو دغه اداوی چې د کراول تایید هم په خپل وخت توګه ګران کار دی، په پوځي ډګر کې د غوډلو د لا فعالیتو ښکارندوی کوي او که هغه یوازې د دوی لخوا تبلیغات بولي؟
مننه صاحب، تاسو ته او درنه ورور اندر صاحب ته خپلې ټیلې او احترامات وړاندې کوم. ګوري، مونږ د ابتدا نه اټکله چې طالبان واک نه ونیولې، د جمهوریت په وخت کې مو هم دغه ویلي چې د ناامنۍ او علایم قراین بې ثباتۍ دپاره د فضا آماده ده په افغانستان کې. او مونږ همغلته هم ویلي وو چې که چیرې طالبان هم واک ته ورسیږي نو هغه علایم قراین په نړیواله سطح او د سیمې هیوادو په سطح د کور دننه په سطح د نامنې دپاره د جګړو دپاره شتون لري. اوس هم زه تاکید په دې کوم چې دغه درې واړه اړخونه کم وي که زیات وي دلته خلک وژل کېږي، انتحار کېږي، انفجار کېږي، ولس وژل کېږي، نامي شته. دا چې د کم اندازه ده یا زیاته ده بل موضوع.
زازه صاحب، دغه خبره ته چې مخکې له هغه هم چې دغه سي اندېښنې وي چې که طالبان وخت ته ورسېږي له پوځي لارې، نو ښایي بیا هم افغانستان کې ممکن د ناامنۍ او ټغر ټول نشي. یعنی فکر کوي موږ له مختلفو لورو، له پاکستان، ایران، هغه هیوادونه چې د امریکا او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له حضور سره مخالف و، ټولو په خوله ویل چې موږ ته یو با امن او باثبات افغانستان په ګټه دی.
دا خو دی دوی هغه وینا ده چې ظاهرا د کار کوي، مګر اصلي خبره دا ده چې دلته په نوم د توریزم تر هغره یا دغه بنیادګزاران چې دوی ورته وایي که نه، دا دغه مسله نن د نړیوالو په سطح باندې بحث شوی ده، نه د سیمې په سطح او نه د مونږ کورنۍ په اړخ باندې دا بحث پاتې ده. که د طالبانو د امریکا سره کوم تړون چې وکړو دا بحث پاتې ده، صرف امریکایانو غوښتي دي، غوښتنه کړې ده، لیکن دا معلومه نه ده چې دوی هدف مثلا دوی وایي چې القاعده یا مثلا داعش ډله چې دوی د خپل زیان ګوري، دا بهرنۍ مسله ده، د سیمې مسله ده. لیکن د کورنۍ بحث چې دلته ډلې ټپلې تمویل کېږي، تجویز کېږي، ملاتړ کوونکي لري، دا بحث پاتې ده. یعنی دغه درې اړخه بحث پاتې ده، دغه نړیوال اړخ باندې څوک تمویلوي، د سیمې هغه په چوکاټ کې دوی څوک تمویلوي، د کور دننه علایم قراین څه شي دي. نو هر څوک په دغه وخت کې د انتظار په حالت کې دي، خونسا شوي نه دي، له منځه نه دي لاړ، فقط وضعیت ته ګوري چې وضعیت کومې خواته دي، او بلاخره انتظار دي کوي چې دا که وضعیت په افغانستان کې خراب شي چې دغه کې هم رول بیا هم نړیوال اوسنی وادونه لري، نو دوی انتظار دي چې موږ نه حمایت وشي، موږ ته بیا هم وسلې راکړل شي او د دې نظام په وړاندې بجنګیږو. هدف معلوم نه ده، دلته هدف معلوم نه ده، هدف کورنۍ نه ده، داخلي هدف نه ده.
بله، مننه اندر صاحب. څه فکر کوي د دغو د طالبانو د مخالفه وسلوالو ډلو یا جبهو له لوري د بریدونو دغه اداوې که هغه یوازې تبلیغات وي، دا ډلې څه غواړي لاسته راوړي؟ آیا غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي؟ که راشو د افغانستان امنیتي وضعیت، تاسو مخکې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې مخامخ جبهه پرانیزي د طالبانو په وړاندې، تر اوسه کومه سیمه هم نه ده نیولې. هدف څه دی؟
مننه کومه. ګوري، په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده، او زموږ سرحدونه هم په وچه کې له دغسې مغرض هېوادونو سره دي چې هغوی تل د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې دي. موږ ته مختلفې ډلې ټپلې جوړې کړي، زموږ لس حکومتونه یې راړنګ کړي دي. هغوی په افغانستان کې یو تلپاتې سوله او ثبات نه غواړي، یو قوي افغاني حکومت نه غواړي، او له بده مرغه چې طالبانو هم امنیت راوسته ده، خو د امنیت د ټولنې لپاره باید نورې ښېګڼې مخکې راوړي. د حکومت تعامل همداسې، تر اوسه حکومت سرپرسته، خلک تشویش کې دي، اوس هم اقتصادي وضعیت د خلکو ورځ تر بلې خرابېږي، زموږ هېوادوال تښتي. نو په دغه وخت کې دغسې جبهې چې لکه استاد ځاځي صاحب چې ویلې، بهرنۍ اړخ لري، افغانان له جګړو ستړي دي، هغوی کوشش کوي چې یوازې خپل شتون وکړي. او دا ډېره ساده خبره ده چې په افغانستان کې که هر څومره قوي،
یعنی ستاسو په نظر دوی د بهرنیو کړیو په لمسون دغه دعاوې کوي، او که چېرې کومه حمله هم کړي وي، هغه هم د بهرنیو کړیو په لمسون ده، او په خپل داخلي اړخ نه لري، کورنۍ اړخ نه لري؟
زما خپل خبره کومه، دا خلک خپل ځان خي، او په افغانستان کې ډېر اسانه ده، اوس په ډېر پرمختللي وادو کې هم چې امنیت قوي، همداسې په ایران کې ګوري چې دوی هم کولی شي دا کار. خو همدا چې افغانان جګړه نه غواړي، او دا واضح او قاطع خبره ده چې دا بهرنۍ کړي دي، او موږ ولیدل چې د جبهې آزادي اعلان چې توسو او چیرته غونډې کېږي او څنګه هلې ځلې کوي، او دا هم معلومه شوې ده چې د پاکستان استخبارات هم له دوی سره لاس لري، د افغانستان کې یوه بله جګړه غواړي. مخامخ جګړه هېڅکله نشي کوي، او په خوا کې د ناټو او د امریکا نظامیان ورسره، زموږ دغه نظامیان له ډېره دا چې سمې وظایف نه اجرا کول، فساد او خیانتونو همداسې په تنظیمونو ویشل شوي وي، نشي کولی چې په افغانستان کې سرتاسري امنیت تعمین کړي او د طالبانو ضد ښه مبارزه وکړي.
مننه زازی صاحب. طالبان مهم اړخ دی، او کله چې دغه سیداوی په هیواد کې دیننه کیږي چې موږ دغه بریدونه کړی دي، په دغه ځکه مو دغمره د طالبانو وسلوالو وژل او دم وکړل، هغه مو وکړل. طالبان اکثره وختونه د دغه ډلو د اداو په اړه څرګندونې نه کوي، نه هغه ردوي او نه هم تاییدوي. ولې طالبان په وړاندې خبرګون نه کوي؟
ګوري، دا یو اصل دی، حکومتداري هیڅ حکومت دولت خپل ضعف نشي کولی چې ښکاره کړي. همیشه حکومتونه راغلي دي، ویلي دي چې موږ د افغانستان د خلکو استازیوالي کوو، همیشه حکومتونه راغلی دی افغانستان افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې مونږ به دا وکړو مونږ به ها وکړو تاسو پرمختګ دپاره به کار وکړو سوله به راولو امنیت به راولو دا خو د دوی شعار ده دا خو د دوی همدغه دپاره غواړي چې په واک کې باید واوسي دوی د همدغه دپاره مبارزې کوي اساسي خبره دا ده چې
خبر دا چې دا ډول اداوې ډېرې شي او چیرې هم د چاودنو او د ډزو غږونه خلک د هغه سیمې اوري فکر نه کوئ چې دا به د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت ناوړه اغېز وکړي خلکو سره به تشویشونه زیات نه شي
کاملا ولې تشویشونه نه زیاتېږي ګوره ما خو درته ویلي چې د جګړې دپاره د کورنۍ اړخ دپاره ما مخکې عرض وکړلو چې عوامل علائم هم دوس هم موجود او بهرني مسایل هم بحثونه نه دي شوي سیمه ییز اړخ باندې هم بحثونه نه دي شوي یعنی هر حکومت چې راغلی دا بحث نه ده کړی هر حکومت چې راغلی دی فقط د خپل اقتدار د خپلې ډلې د دغه دپاره
تاسو د اجماع خبره کوي د کورنۍ د سیمه ایز او نړیوالې په ټولو جمهوري نظام کې هم که د سولې موضوع وک نور موضوعاتو له ګاونډیو هیوادونو او د تروریزم هغه تشریح تعریف په دې برخه کې په اجماع باندې ډېر تاکید کېده په کورنۍ نړیوال سیمه ایز او نړیوالې اجماع باندې دا رامنځته نه شوله په هیڅ برخه کې آیا اوس هم فکر کوئ چې بیا هم دا یو خنډ دی
ګوري کاملا همدا خان دی کله چې یو نظام یو حکومت خپله کورنۍ دنده مکلفیت په درست شکل ادا نه کړي د خپل ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ور نه کړي که جمهوریت وه هم فساد چور چپاول غصب د ولس خبره چېرته منله همدغه کس په قدرت کې وو که هغه حزبونه جوړ کړي وو هم هغه قدرتونه وو چې په شکل د اشکال په 45 کلنۍ جګړه کې دوی حضور لرو نقش لرلو پس دغه جګړه ما خو بیا هم تاکید په دې کوم چې اصلا دا بهرنی اجندا ده دا کورنۍ اجندا نه ده په لویه کې او په کور دننه هم سیاسونه هم څوک د مشرتابه یا د حکومتوالۍ یا د واکدارانو ادعا کوي دوی نه دي توانېدلي دي چې افغانان راټول کړي د افغانانو سره یو یو مشهغه دریز ولري یو عام هنګي وکړي او د افغانستان د خلکو ولس غوښتنې مشروع حقوقو دا په پام کې ونیسي او د یو برنامې په شکل ولس را مخته لاړ شي ګونګ حالت هیڅ کله نشي کېدلی چې پای ولري مثلا زه مثال تاسو درکوم
یعنی فکر کوي زازه صاحب فکر کوي چې دغه فشارونه چې نړیوالو پر طالبانو باندې راوستي دي چې د بشري حقوقو په تیر بیا د خزو او د حقوقو په برخه کې هغه حقوقونه چې منل شوی دي باید هغه ته غاړه کیږي که دغه فشارونه نتیجه نه ورکړي فکر کوي چې د دغه وسلوالو نخته تر شا نړیوال لاس لري فکر کوي چې دا به یو بل وسیله وي د دوی لوري که سیمه ایز اړخ وي خواته کو د سیمه ایزو هیوادونو یا سیمه ایزو
کړي ګوره یو خو تبلیغ ده یو خو تبلیغات دښمن موجود ده تبلیغات شته د جګړې یو اړخ د ډېر مهم اړخ ده تبلیغ او ترویج ده نو دغه تبلیغات شته د ترویج شته دی دغه نه څنګه استفاده کیدلی شي مثلا په داخل د کور کې چې څوک ناراضه وي دغه نه بهترین استفاده کیدلی شي مثلا د چا حقوق نه ورکول کېږي دغه نه بهترین دغه خصل کېږي مثلا د بیکاری کچه خلک بیکار دي نو دوی د خپل بچیانو خوراک د پاره څه نه لري فکر ده موږ ګورو دا یو حقیقت ده دغه نه ډېره ښه استفاده کولی شي یعنی دغه اندکترین اشتباه د حکومتدارۍ بلاخره دښمن دغه نه ډېر یو لوی هدف لاسته راوړی شي
مننه اندر صاحب که څه هم زازی صاحب ورته اشاره وکړه چې داخلي ځینې مسائل کېدای شي چې هغه پلمه وګرځي او هغه هم دغه لارې ته لار پرانیزي د امریکا متحده ایالاتونو بریتانیا او ځینو نورو لورو په زغرده ویلي دي چې نور په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوي تاسو د سیمیز اړخ یادونه وکړه، مخکې هم چې تاسو سره مونږ مرکې کړي دي، ډیر د سیمې د هیوادونو هغه لاس بولې په دغو نښتو یا په هغو حملو یا بریدونو کې چې په افغانستان کې کله ناکله کېږي. که راشو دې موضوع ته چې نړیوال د وسلوالو ډلو نور ملاتړ نه کوي، څه فکر کوئ که طالبان همدغه پالیسیو ته چې ازادي صاحب هم اشاره وکړه چې په کور دننه هم د ډیرو لپاره د منلو وړ نه دي، څه خاصه چې څه دې ته چې نړیوال هغه ومني، آیا همداسې دوام ورکړي؟ فکر نه کوي چې نړیوال به خپل لاره بدله کړي او نور به په دغه دریز ونه درېږي چې نن درېدلی دي؟
ولې نه، پیړۍ پیړۍ کې چې زموږ د هیواد د خلکو په سرنوشت باندې همدا زبرځواکونه لوبې کوي، هغوی خپل ملي منافعو ته ګوري، کولی شي هر وخت خپل دریز ته بدلون ورکړي. او په کور دننه کې افغانان باید پوه شي چې هېڅکله دوی ملي یووالی نه دی کړی. موږ شاهد یو په کوم حکومتونو کې چې موږ وو، دا ټول د خپل منځي ستونزو او د خلکو سره د نه نږدېوالي، د خلکو د عنعناتو، کلتور، دین ته احترام نه کولو په اساس رنګ شوي دي. او هغه هم د دغه زبرځواکونو زموږ د ګاونډیو له طریقه چې ډېر لاس پاکستان او ایران درلوده، دوی درلوده. په افغانستان کې خلک نه د وسلو فابریکه لري، نه د توان لري، او دا جګړې چې کېږي ټول یو قوي سرمایه او بودیجه او لوجستیکي او البسایي همداسې نقدي مرستو ته ضرورت لري. دا د دغه وادو له خوا کېږي. د افغانستان اسلامي امارت یا اوسنی حکومت کچېرې له خپل دغه دریز نه چې یوازې یکه تازیبه وي، یو ویزبي سیستم وي، ممزرما ټوله زما به وي او ټول په ښه موټر ګرځي، هېڅ چوکۍ نیولې دي، د خلکو حقوقو ته کتنه نه کوي، د ښځو حقوق په بربند ډول د پښو لاندې کړي دي، او د نړیوال ټولنې لخوا زموږ باندې ډېرې مرستې بند شوي چې زموږ هېواد وران شوی، د نړۍ سره اړیکو مرسته اړتیا لري. او دغه علت کېدای شي چې هر راز تروریستي ډله په افغانستان کې سربازګري وکړي، د دولت په ضد باندې مخالفین تربیه کړي. موږ ښه تجربه لرو چې زموږ ډېر قوي حکومتونه چې چا سره روسانو، له چا سره همداسې امریکایانو، اتصل هیوادونه نورو، د افغانستان د خلکو په غوښتنه مخکې نه تلل، ړنګ شوي دي. او هغه هم ابزار او نور مسایل معلوم دي چې هغه په ډېره لوړه کچه ګیم روان ده. د نړۍ سیاست همدا اوس سیاسي نظامي وضعیت هر لحظه په تغییر کې ده. د اوکراین جګړه، د فلسطین جګړه، په سیمه کې د توریزم پرمختګونه، دا ټول څه کېدای شي چې د طالبان لپاره لوی خنډ وي که چیرې دوی په افغانستان کې داسې قوي افغاني حکومت چې ټولې خواوې پکې راټولې نه کړي. ټول افغانان دي، او دلته که ظلم کړی ده د خلقو پرچم شروع، بیا د مجاهدینو د شر و فساد، او د طالبان لومړۍ دوره او وروستۍ ټکنوکراتانو او شر و فساد، هغه مجاهدین چې په جمهوریت له نامونه استفاده کوله او خپل طالبانو هم وژنې کړي، هم ظلمونه کړي. نو ښه به دی چې ملي روغه جوړې، ملي وحدت ته مخه کړو، کنه د افغانستان سرنوشت بیا یو جګړې او د نورو هیوادونو یرغل خواته ځي.
مننه زازای صاحب. په افغانستان کې تیرو هغو ته زغلنده کتنه وکړو، جګړو ته د څه باندې څلورو لسیزو کورنۍ اړخ، سیمه ییز اړخ، نړیوال اړخ درلوده. په ځینو مواردو کې کورنۍ اړخ قوي او پیاوړی، په ځینو کې هم سیمه ییز او په ځینو کې هم نړیوال. وروسته هم نړیوال له تروریزم په هغه بریدو چې بلاخره نړیوال اړخ چې افغانستان ته راسي، که راشو اوس همدې موضوع ته چې په افغانستان کې نړیوال ستړي شول، بیرته ووتل، طالبان هم یو لوی ځواک او قدرت ترلاسه کړ. طالبان نو تقریبا پر افغانستان ټوله ولکه ټینګه کړې ده. دغه ډول حملې یا بریدونه او دغه اداوې یا بریدونه چې کیږي خال خال، او په تیره بیا داعش خو لا ډېر فعال دی، د ډېرو بریدونو مسؤلیت اخیستی، ډېرې خونړۍ حملې کړې دي، دا طالبانو ته څه پیغام ورکوي او طالبانو ته څه کول پکار دي چې څه باید وکړي؟ له نړیوالو سره تر اوسه په تعامل کې پاتې راغلی دی، نړیوال یې تر اوسه حکومت په رسمیت نه پیژني، او ځینې هغه شرطونه چې ورته ایښودل شوي دي، هغه شرطونه په داخل د افغانستان کې، د افغانستان اکثره وګړه هغه غواړي چې باید ښځې پرېښودل شي کار ته او نجونې هم پرېښودل شي زده کړو ته.
کاملا تاسو خپل فکر وکړئ چې اکثریت تقریبا نیم ټولنه زموږ ښځینه دي. تاسو فکر وکړئ چې دغه نیم ټولنه چې ښځینه دي، د دې کار نه اجازه ورنکړلی شي، د حقوقو ته درناوی ونه شي، حتی تفریح اجازه ونه لري. فکر ده او در نیم لکه پوځ مو چې هر پوځي پنځه نفره فامیل وی دا تقریبا میلیونه او اوري نو دا ناراض وی او دا د شپې ورځ ډوډۍ ونه لري او ترڅنګ بیکاری عام شوی وی او د خلکو حقوق ته درناوی نه کیږي. تاسو ویلي چې طالبان ته څه پکار دي؟ طالبان ته فقط صرف دا پکار دي چې مونږ په افغانستان کې دننه یو. مونږ د طالبانو امارت اسلامي مشرتابه ته ټول مسایل ویلي دي، لیکل شوي مو ورکړي دي. ولې دې مو خبره نه اورېدلې کیږي؟ ولې دې مو خبره نه منلې کیږي؟ دغه نقصان څه ده؟ مونږ ته دا بحث هم ورسره کړی ده چې یو یې هم غیر شرعي غیر اسلامي غوښتنې مونږ ولې روخو راته وایښیي؟ مونږ به د خپلو غوښتنو په اساس زرهاوې ګټې درته وښیو، تاسې یو نقص راته وښیئ.
ځاځی صاحب، همدغه مونږ ازادي راډیو ته ډېر راپورونه راځي، ډېر نجونې زاړي وایي هر څه ډول کالي جامې چې دوی غواړي مونږ اغوندو، خو مونږ د پرېږدې زده کړو ته ولې نه اوري؟
رښتیا وایي، کاملاً کاملاً. زه داسې فکر کوم چې په طالبانو کې داسې حلقات شته دي چې همدغه د نظام مخالف حرکتونه کوي، د همدغه اسلامي نظام، د همدغه امارات د تباهۍ د بربادۍ دپاره هڅې کوي. مونږ داسې احساسوو، دا مسله احساسوو. جالبه دا ده چې ولې غلي پاتې دي. مثلا زه یو وزیر صاحب ته ورځم د خپل حقوقو په باره کې، دا د متقاعدینو هغه درته وښیم. داخلي ما وزیر ده، داخلي ما مشکل باید حل کړي. ولې وزیر دي ما مشکل نشي حل کولی؟ نو بس پس دغه وزیر وزارت کول څه معنا لري؟ مثلا وزارت معرف دي، تحصیلات عالی مسله ده، دغه ټول مسایل چې زه تاسو په جمع کوم، خو دغه خلک ناراضه کیږي. طالبان ته په کار دادی تاسو سوال وکړو چې ورور د افغانستان د خلکو ولس مشروع شرعي چې په ملي او اسلامي اساسات ولاړ وي غوږ ورته ونه سو هغه عملي کا. وخت چې دا عملي شي ګوره ستونزه حل کیږي، مشکلات حل کیږي، بارانه مداخله بندي کیږي، هغه زمينه علایم او قرائن دي منځي ورو پورو. او بیا بل باس لوی پات شو چې د توریزم او ترګره فکر ده هغه د افغانستان ولس هم د وز نړیوالو او سیمو سره لوی داوا پاتې ده. مثلا مونږ وویل شو، مونږ تباه شو، روس یرغل وکړو، امریکا وکړه، ناټو وکړه، او بیا د دوستي وانډي والی دوی سره د څه معنا؟ بیا د دومره شهیدانو، د دومره یتیمانو، د دومره کونډو غم چا وخوړلو؟ دغه اساسي مشکلات دي.
مننه زازای صاحب، وخت نه لرو، ډیر کم وخت لرو. اندر صاحب، تاسو څه وایئ؟ په تیر جمهوري نظام کې د افغان سرتیرو هغه امتیازونو ته په پام ویل کېدل چې طالبان ښه امتیازونه ورکوي که څوک ورسره یو ځای کېږي. که اوس دغه وضعیت په همدغه ډول باندې دوام وکړي، افغانستان کې خلک وږي دي، نیستي ده، او د خپلې خېټې مړولو لپاره دوی کولی شي هر کار وکړي. که همدغسې یو حرکت پیل شي او دغسې دغه بریدونه دوام وکړي او ځینې بهرنۍ کړي هم د دې تر شا وي، فکر نه کوي چې دغه حرکتونه به پراخ نشي؟
ډېر زیات امکان لري. موږ په وار وار دا غږ کړی چې پخواني نظامیان چې ځینې په هیواد کې پاتې دي، ځینې ګاونډي هیوادو ته تښتېدلي دي، او ځینې هم د امریکا او د ناټو غړو هیوادو ځان سره ویوړل، دا ټول خاینینو، فاسدینو، د وطن بچانو، د وطن د خلکو په پیسو باندې روزل شوی، د دې وطن مدافعینو، نه د چا شخصي غلامانو، بلکې استفاده به تر شوی وای. متاسفانه په کور دننه کې ډېر وزول شو، ډېر وتښتل، ډېر پټ دي. لدینه باید وسنی حکومت ډېر په پراخ اندازه د ټولو هغو مستقی خلکو چې په تنظیمي ډلو پورې اړه نه درلوده، هغه واقعي مستقی خلک نه، دا چې ځینې دکاندارانو د وکیلانو خورینو ورینو راوس یو پیوښ پکې تورن جنا کړیو، له هونه تیر په نور دا ټول مستقی خلک باید راوس وي ترسو د توریزم او جرسی ډل په ځلم کې پرمختګ شوی. او د دوی نه دغه چې تاسو لري ډیره مهمه ده، کله چې موږ دوی ته تنخواګانې ورکو، جذبوي په جامعه کې ډیر پرمختګونه راځي، او همداسې د جنو مکتبونه چې بنسوي دي، ډیر خلک بیکاره شوي دي، د تقاعدینو معاش نه ورکول، د پخپله یو ستونزه ده چې ټولنه کې ارجمند دي، خلک
خرابېږي، حتی د دکاندارانو د تجارانو کارونه خرابېږي. دا یو ماشین د حکومتولي، حکومتولي ته باید مخه کې یوازې امنیت. موږ ډېر خوشحاله چې یو سرفصل ده، مګر یوازې امنیت خو په زندان کې هم وي. دلته باید ډېر هغه پراختیایي کارونه وسي چې تر هغو ټولنه په حرکت راشي او خلک راضي اوسېږي. او دغه چې تاسو ویلې دا د جبهې ازادي دغه کړنې هم د دې لپاره چې پخواني افسرانو سرتیرې ځان سره جای کړي، خو دا د افغانانو په نقص ده. طالبان ډېر قوي دي او دا به یو داسې ضربه یې هغو ته چې هغوی به له ستونزو سره مخامخ شي.
کور ودان د سیاسي او امنیتی چارو پو احمد خان اندړ او د امنیتی چارو پو یوسف امین زازای چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.